زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به د خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن لنډو خبرونو ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د آزادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای نن د مې په دریمه د مطبوعاتو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو آزادي دا مهال په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ویل پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان پر وړاندې د تروریستي حملو د مخنیوي ترڅنګ پر یو لړ نورو موضوعاتو خبرې کړي. توماس ویس تیره شپه پر ټویټر ولیکل له ښاغلي کرزی سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم خبرې وکړې. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 2.5 زرو ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلي دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 386 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستان نه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلي فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به په کیف کې د اوکراین پارلمان ته په وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. جانسن به د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې له کیف سره د نورو 300 میلیون پاونډ پوځي مرستې اعلان وکړي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه پرون په برلین کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره په ګډه خبرې غونډه کې پر پوتین غږ وکړ چې جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژنه بند کړي او خپل ځواکونه له اوکراین نه وباسي. مودي هم په خپلو خبرو کې ویل چې ډیالوګ د دې کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. هیله ده چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولې وي. نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېرې متاثرې شوې دي. ډېرې وتړل شپې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان تر زندانه لاړل او ځینې اوس هم لا د طالبانو په زندان کې ورزش په سبا کوي. یو سروې چې د بې سرحده خبريالانو د ټولنې لوري شوی ویل کیږي چې د طالبانو په حاکمیت کې تر اوسه 299 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم لوي خو د رسنۍ او خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو لپاره د کار ساعت انګه شوی، خو طالبان وایي چې دوی د رسنۍ ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو 30 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، او د طالبانو د حاکمیت په سوری کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او له کومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې 30 کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانان وو او هم یې اوریدونکي ځوانان وو. یعنی هغه خبرې، هغه پیغامونه د ځوانانو له لارې نورو ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي، هم محدودیتونه رامنځته شوې دي، د دې تاثیر به څه وي په دې اړه به د خبرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خبرونه کې. ظاهر څراغ ځوان لیکوال او خبریال په خبرونه کې را سره یو ځای شوی. څراغ صاحب، تاسو ته راغلاست وایم. اختر مو هم مبارک شه. که تاسو راته ووایاست چې په 30 کلونو کې خپلواکو رسنیو مطبوعاتو افغان ځوانانو ته څه ورکړل؟
مننه هیواد صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو د خبرونه قدرمنو مېلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته نیکمرغه اختر مو مبارک شه. ډیر زیات مننه هیواد صاحب لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده مطبوعاتو په تیرو شلو کلونو کې په هیواد کې یو ډیر رغنده رول لوبوه. له بده مرغه چې